السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په کابل کې د پاکستان یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندول باید دښمني ونه ګڼل شي. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ترهګر د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي، خو طالبانو پر دغو څرګندونو غبرګون وښود او پاکستان یې تورن کړ چې له لویدیځه د امتیاز اخیستو په پار دا ډول څرګندونې کوي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ څو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې ایزې حل لارې پلوي و، خو هغه چې په کوټه کې و په زور د واک ته رسیدو غوښتل کیوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ثانگزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ثانگزي په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته لدې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیځ ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې ښکارول باید دښمني ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانگزي د سه شمې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلۍ کې د شهباز شریف وینا ته وچې ویلي وو تروریستي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلي د اندېښنې څرګندول باید دښمني ونه انګیرل شي. شریف د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ و اویایمې غونډې ته ویلي وو چې القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وډ اولسو لایک ټو سی افغانستان
پاکستان لا هم د یو داسې سولې ایز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمیته له افغانستانه د تروریستي ګواښ په اړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندېښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم همداراز ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې نړیوال دي د اندېښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس تانکزی په کابل کې وویل چې پاکستاني چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره د کلام بې عفتي کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بې پیلوټه الوتکې له کوم ځایه الوزي او افغانستان ته ورسي.
واورېدل چې په کابل کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکار کول باید دښمني ونه ګڼل شي، خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې تیره جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولي وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وې چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازع کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولي او ځورولي دي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18مه د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16مه په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزه کاکړي مشال ریډیو ته وویل
د دې یو سل 2 کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمره متعلقه ډیپارټمنټ سره دغوی سره خبرې اترې وکړلې او نن دغه کسان چې وو په دې کې د ګاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په 2-3 ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دي هغه به ولېګل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د 3 کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو.
هلته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او هلته چې کومه زلزله او سیلابونه راغلي وو دغه د وجې د دوی هلته کاروبار او د روزي څه ذریعه نه وله، نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولي وو. پولیسو ویلي وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولي او زندان ته یې اچولي وو. په دغه افغانانو کې یوه نسرین بیبی وه چې د کراچۍ زندان څخه برته خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالې ښه نه وو او دلته د ښه ژوند لپاره راغلي وو.
زما نوم نسرین دی، زه دلته راغلم کاروبار له. ما زما خاون بدلته کار کوي نو هلته جیمې او کار روزګار نه و، نو موږ دلته راغلو. زه لاړ به شو دلته، زما مور او پلار هم ما دا به ویني. کارډ مې دی، پاسپورټ مې دی.
د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته وویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي. سخت کال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 200 او 140 افغانان چې د واده سره راتلل نیولې شوي وو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوی وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو ترمخه په پاکستان کې شاوخوا 44 لاکھ رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسم رازو د یتیمانو او معلولانو اړوند یو مطلب ته. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لاکھ یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره د طالبانو دغه وزارت ادعا کوي چې دوی معلولان هم ثبت کړي تر څو یې لاسنیوي وشي، خو په کور دننه بیا ګڼ شمیر معلولان شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومت معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وای په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لاکھ یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مرا عبدالحمید اخوند د څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو. د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم رانه کړي. حالت ما سین مانه لږ وو، نو اوس یې هم رانه کړي. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دا موږ نوې سفتینام 4 لاکھ شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامی، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیر ادارې که پولیسي، اردو، خاص کمانډو، هر ډول معلول یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,50,000 معلولانو او کونډو ته د 6 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څناڅه شکایت درلود، خو هغه بهال هر معلول د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کاناډا کې د افغان خځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او ویل چې د طالبانو نظام له خځو سره سم چلند نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا تل له خځو سره تبعیضي چلند رد کړی یا ویلي دي چې د خځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی ژمن دي او دا حقونه یې ورکړي هم دي. د کاناډا په 2 ورځنی سمپوزیم کې ګډون کوونکو ښځو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي او د کاناډا له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سپتمبر په 6 او 8 د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو میرمنو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتاید په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی